سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: سپینه ماڼۍ وایي د افغانستان د څه کم لس میلیارد ډالره کنګل شویو زیرمو د نه ازادولو لپاره دلایل لري.
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. موږ له خپلو شریکانو سره په دې اړه بحث کوو.
یوه ډله افغان خبریالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستانه یې وباسي. په هند کې د پخواني دولت د روزل شویو افسرانو نامعلوم برخلیک. په غزنی کې عام خلک د کورونا ضد واکسین په اړه شکونه لري.
معلومه نه ده دا څه جوړ کړي. بعضې خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفه وي. بعضې خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپریږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې واکته له طالبانو را وروسته تر سلو زیات د داسې وژنو په اړه رپورټونه ترلاسه کړي دي چې پرته له محاکمې وژنې دي. د هنګري چارواکي وایي د سربیا پولي ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې اووه تنه پکې وژل شوي. او ایران د 2015 کال د اټومي تړون مقابل اړخونه تورن کړل چې د ایران د ملامت ښودلو لپاره فشار راوړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مرستیالي ندا الناشف نن وویل چې د طالبانو د واک تر رسیدو راهیسي داسې موثق تورونه موجود دي چې لږ تر لږه سل کسان له محاکمې پرته په افغانستان کې وژل شوي دي. دا نوموړي په وینا ډیر له دوی څخه د طالبانو لخوا وژل شوي. میرمن ناشف چې نن یې د بشري حقونو د سازمان په غونډه کې وبخې چې نن یې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې څرګندونې کولې، وویل چې طالبان سربیره پر دې چې عمومي بخنه اعلان کړې ده بیا هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د دا ډول وژنو په اړه د اداره اندېښنه لري. نو مولې زیاته کړه چې د اگست او نومبر په میاشتو کې دوی ته داسې باوري تورونه په لاس ورغلي دي چې د پوخانیو امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي په افغانستان کې وژل شوي یا نادرکه شوي دي. د میرمن ناشف په وینا طالبان لږ تر لږه د دواویا تنو د قتل مسول ګڼل شوي. د طالبانو ویاندویانو تر اوسه پورې په دې اړه د ازادي راډیو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، او خو تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د سازمان هغه رپورټ رد کړی و چې په څلورو ولایتونو کې د طالبانو سره تړلي وسلوال د لږ تر لږه سل پخانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ورکولو او یا ادامونو تورن کړی و. نن په کابل کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلې او دوه نورې ټپیان کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عقل ګل اعظم وایي دا ماین د ټانکی لوګر په سیمه کې د سړک د غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د تېرې جمعې په ورځ د کابل په دشتي برچي سیمه کې دوه جلا چاودنې شوي وې چې دوه ملکیان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي وو. د جمعې د ورځې د چاودنو مسؤلیت د داعش د خراسان څنګ منلو. د هنګری چارواکي وایي د سربیا پولي ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې اووه تنه پکې وژل شوي او څلور نور پکې ټپیان شوي. پولیس وایي پیښه پرون ناوخته د مراهلوم په نوم یو کلی کې وروسته راغې رامنځته شوه چې موټر چلوونکی د پولیسو لخوا د ودرېدو امر ته ونه درید او هڅه یې وکړه چې په ډېر سرعت وتښتي. موټر چې تر لسو زیات کډوال پکې سپاره وو د سربیا نمبر پلیټ یې درلود او له یو کور سره تر ټکر وروسته چپه شوی. اروپایي چارواکي وایي دغه کډوالو شمیر د بالکان چې د بالکان له لویدیځو هیوادونو اروپایي ټولنې ته په غیر قانوني توګه ورزي سکل دوه چنده شوی دی. ایران د 2015 کال د اټومي تړون مقابل لړخونه تورن کړي چې په وینا یې د ایران د ملامت خودلو لپاره ټینګار کوي. دا وروسته راغی ده چې د ایران سره د دې اټومي تړون د بیا ژوندي کولو په روانو خبرو کې ښکېلو اروپایي ډیپلوماټانو وویل تهران نوي وړاندیزونه مطرح کړي دي. د دوی په وینا دا وړاندیزونه له تړون سره اړخ نه لګي. دا ایران د مرکچی پلاوی مشر په خپل ټویټر لیکلی چې یو شمیر ښکېل لوري د رښتینې ډیپلوماسۍ پر ځای د په وینا د ملامت خودلو پر عادت ټینګار کوي. تر دې مخکې د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو په یو شریک بیان کې ویلي وو د ایران له هغه نو وړاندیزونو سره مخ دي چې له تړون سره اړخ نه لګي او د خبرو قیمتي وخت له لاسه وسی. ویل شوي چې د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره په روانو خبرو کې تر اوسه څرګند پرمختګ نه دی شوی. دا خبرې له 15 میاشتنی ځنډ وروسته د نومبر د میاشتې په 9 نیټه د ایران، برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ترمنځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوی. د امریکا متحده ایالاتونه هم په دې خبرو کې غیر مستقیمه ونډه لري. او په ډنمارک او ناروی کې روغتیایي چارواکو وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به په دغو هیوادونو کې د کرونا ډېرې پیښې د دې وایرس د نوې بڼې اومیکرون وي. د برتانیا د روغتیا وزیر هم پرون وویل چې تر 30 ساعتونو پورې به په لندن کې د وایرس دغه نوې بڼه ډېره خپره شي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. په دې خبرونه کې ز احمد تکل قدر منوریدونکو ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. سپینمنې د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادي دوه په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د غوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا زیرمې به ازادي نه کړي. د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکي بیګا هغه درې مهم دلایل یاد کړل چې د هغو په خاطر د دې په وینا طالبانو ته دا پیسې نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه وروستۍ مرکه کې پر متحد ایالاتونو غږ وکړ چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ازادي کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادیدو په اړه طالبانو ته د امریکا ناهیلې کوونکې ځواب. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادیدو په اړه د طالبانو له بیا ځلي غوښتنو سره سره سپینه ماڼۍ دا یو پیچلی موضوع بولي او وایي د زیرمې ته طالبان لاسرسی نشي لرلی. د سپینې ماڼۍ ویاندی جنساکي پرون خپل خبري غونډه کې د دې بانکي زیرمې د خلاصېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د تازه څرګندونو په ځواب کې وویل
یو شمیر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. لومړی باید یادونه وکړم چې دا یو ډیره پیچلې موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو.
امیر خان متقی اسوسییټډ پریس سره خپل مرکه کې چې پرون خبره شو امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ پرېږدي.
امریکا سره او ټول نړۍ سره د خورو وابطو اعلان کړی دی چې غواړي د چې دوی افغانستان بندیزونه لګولي دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري.
خو د سپینې ماڼۍ ویاند درې دلایل یادوي چې په خبرې مهم دي او بابیزن شي ګڼل کېده. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړی. جنساکي وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوه چې غوښتنه یې کړې دا پیسې د پر دوی وویشل شي یوه مهمه موضوع ده او له پامه نه شي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګر ډلې په توګه پیژندل کیږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړکې دي او دریم متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمې نیخ په نیغه د افغانانو د ګټو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي. امریکا واکتا د طالبانو له رسیدو سره سم د افغانستان نږدې 10 میلیارډه بانکي زیرمه کنګل کړه. طالبانو د دې شتمنۍ د ازادۍ په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه په دوحا کې له امریکایي استازو سره 2 ځله غونډې وکړې او هیله یې وښوده چې د ستونزې حل ته به لار پرانیزي. خو د امریکا د خزانې وزارت د لیندۍ په 19مه یوازې عمومي جواز صادر کړ او اجازه یې ورکړه هغه خلک او مؤسسې چې د پیسو د سوالو په چاره کې دخیل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافي کړي. د دې ترخوا نړیوال بانک د لیندۍ په 6مه اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړي چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. له دې پرته د بندیزونو پر مخ کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي او آن مرسته کوونکي هیوادونه هم خپل مرستې د طالبانو حکومت ته نه سپاري بلکې ټولې بشري مرستې هم د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو لخوا مصرفېږي. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو لخوا طالبانو ته یو شمېر شرایط وړاندې شوي چې د منلو په صورت کې دا ستونزې تر ډېره بریده پای ته رسیږي. تر هغه لري سره مبارزه د یو ټولګډونه حکومت جوړول، نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه، او د بشري حقونو او بیان ازادۍ درناوی او منل هغه څه دي چې نړۍ له طالبانو د عملي کېدو غوښتنه کوي. خو طالبان بیا وایي شرایط عملي شوي او وخت دی چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني. هغه غوښتنه چې لا طالبانو ته ډیرو نږدې هیوادونو هم نه ده منلې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغان خبريالانو یو اصل کسي زړه له اروپای ټولنې او کاناډا غواړي چې دوی له افغانستان وباسي. د خبريالانو د اروپای او امریکایي هیوادونو د مشرانو په نوم په یو سرخلاص لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې ویلي دي چې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې په افغانستان کې پټ ګرځي او برخلیک یې نه دی معلوم. که څه هم د هیوادونو تر اوسه د خبریالانو ته ځواب نه دی ورکړی، خو د افغانستان د خبریالانو ټولنه وایي نړیوال د افغان خبریالانو د خوندیتوب او د رسنیو او بیان د ازادۍ په برخه کې مسؤلیت لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان خبريالانو یوې ډلې د جرمني، فرانسې او کاناډا مشرانو ته د یو سرخلاص لیک په واسطه غوښتنه کړې چې دوی د ورسره مخ له شدید امنیتي ګواښونو وژغوري او له افغانستانه د خپلو هیوادونو ته انتقال کړي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي چې دوی د اروپایي ټولنې د ژورنالیستانو ملي ټولنې اس ان جی او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون آی اف جی ادارو لخوا تایید شوي لیکونه هم لري چې امنیتي ګواښونو سره مخ او اړتیا ده چې باید زر تر زره له افغانستانه امن هیوادونو ته انتقال سي. دغه لیک چې د خبريالانو د غیډلې ازادي راډیو ته هم راستولای پکې دا هم لیکل شوی چې د هرې ورځې په تیریدو د افغان خبريالانو وهل ډبول، سپکاوی او ان ځینو نامعلوم سیمو ته بیول زیات شوی دي. د دغه سلکسي سي خبريالانو لډلې څو تنوې د خپل اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خپل کړو داندو لامل د ژوند له سختو حالاتو سره مخ دي. نظیفه احمدی او علي سجاد مولایي وویل
ما بیشتر از 100 خبرنگار در افغانستان
موږ لسل و زیات افغان خبریالان چې د اروپایي ټولنې د خبریالانو د عمومي استازولۍ له دفتر لیک لرو او هغه تاییدوي چې موږ له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ یو. خو نن له افغانستانه د خبریالانو په نوم نور خلک وزي او له بعده مرغه موږ له تیرو څلورو میاشتو هڅو لا هم افغانستان کې پاتې یو او هیڅوک موږ ته پام نه کوي.
اوس وخت زموږ پر وړاندې امنیتي ستونزې ډېر شدید ده. موږ په دوامدار توګه خپل د اوسېدنې ځایونه بدلو چې لا تا پلاس ورته نشو. بلخ واغه خبريالان چې مخکې رسنوي سره کار کاوه اوس یې اکثره بیکاره دي. اقتصادي وضعیت هم ډیر بد دی. نو لا همدا عمل موږ ټول د تخلیه او بشري مرستو غوښتنې یو.
دا خبريالان داسې مهال له نړیوالو له افغانستانه د دوی پر استلو ټینګار او غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د څو خبريالانو د وهلو ډبولو، بندي کولو او نامعلوم سیمو ته د وړلو د اداګانو په اړه بیلابیل راپورونه خبر شوي دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي. درې ورځې مخکې د کابل ټایمز خبري آژانس یو خبريال سید راشد کاشفي هم سخت وهل سوی و. نوموړی ادعا کوي چې د طالب وسوالو له لوري د خبريالۍ د کار پر مهال ډبول سوای دی. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي، خو په ټوله کې د دغه پرانیستي لیک او د خبريالانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیالان یې بلال کریمی او احمد الله وسیق هم وپوښتل چې د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. بلخوا د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه هم تاییدوي چې دا مهال اکثره خبريالان له شدیدو امنیتي ګواښونو او بیلابیلو نورو ستونزو سره مخ دي چې باید نړیوال ورته پام وکړي. خو د دغه ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د خبريالانو د خوندیتوب او بیان ازادۍ ستونزه باید په بنسټیزه توګه حل سي تر څو په خبره یې خلک د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي له حقونو بې برخې نه سي.
افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې ستونزې او ګواښونه لکه د ټولو نه ډیره مهم اقتصادي ستونزه ده چې ځینې رسنۍ بندې شو او ځینې د بندېدو په حالت کې د خبريالان ډیری خپل کار له لاسه ورکړ. اولنې میاشتو کې چې کله دا نظام تغییر راغی ډیر خبريالان ووهل شو او تکول شو.
دروان میلادی کال د اگست میاست ته لپینځل سمې ورسته لکه چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن سول ل دغه هواد د بهرنیو ځواکونو د وټلو او د افغانانو د تخلیه پر مهال په سلګونه خبر اعلان هم به لا ویلو هوادونو ته انتقال سول. وړاندې د خبر اعلانو د ملي او نړیوالو بنسټونو لوري د طالبانو تر واکمنې دوه ورسته څو ځلې د افغان خبر اعلانو او رسنیو پر کار بیان ازادي او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د طالبانو لوري د بندیزونو پر لګولو اندېښنې مطرح شوې دي. خو طالبانو په تیره کې تل ویلي چې دوی به د اسلامي چوکاټ پر رڼا کې رسنیو کې د خبر اعلانو د کار لپاره منظم میکانیزم برابر کړي. د یک شنبې په ورځ د خبر اعلانو د دفاع کمیټې او خپلواکو خبر اعلانو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2000 خزینه خبر اعلانو په تیرو څلورو میاشتو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي او د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې مخکې د خبر اعلانو ملي اتحادیې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څه باندې 80% خبر اعلانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاته افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر 180 تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي وو چې هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو څخه یوه نن ازادۍ راډیو ته وویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوړلی. له نوموړي سره اسد الله لودین مرکه کړي چې په پایل کې هغه د خپل ستونزو په اړه وویل.
زمونږ مضبوطي د هندي د افغان نظامي محصلینو افسرانو د ګرانانو ټول شمیر سره په راتیاو پورې رسي اوس مهال پورې موږ سره هیڅ ډول مرسته نه د هند حکومت د لوري شوی او نه د افغانستان د نوي نظام د لوري شوی ده. البته موږ په کراتو کراتو د هند حکومت څخه غوښتنه کړې هغه زمونږ حالات ټول سترګو لیدلې درې ځلې موږ لاریونونه کړي زمونږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی. موږ سره یو څه خشونت څخه هم پولیس یې کار اخیسته. موږ ته یې فقط همدغه کومره ویلي چې تاسو خپل سفارت لرئ او خپل سفارت ته مراجعه وکړئ او هغوی ته مشکلات حل کړي. موږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې هغه ویلي چې موږ مخکې تاسو ته مسؤول یو ځکه چې په پخوا نظام او هغه نظام موږ سپورټ کولو کې حمایه کولې اوس هغه نظام د منځه تللی. موږ هم بیشتر نه ویشته یو او تاسو سره هیڅ ډول مرسته موږ نشو کولی. تاسو په خپله هر څه کولی شئ د ژوند پیرولو لپاره په هند کې د خپل امکاناتو څخه کار واخلئ. زموږ تاسو سره هیڅ ډول مرسته نشو کولی. دا هغوی ځواب د هر وخت موږ لپاره منفي یو.
تاسو ولې افغانستان ته راتک ته زړه نه کوي؟ امکانات نشته د راتک مو او کنه د راتک پاره مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي غوښونه درته پیښ شي؟
نه امکانات شته او امنیتي امن پازاشته د افغان نظام نه ده پات زمونږ سر ته خطر ده. په افغانستان کې نړیوال میډیا کې یو راپور هم ده بخنه د نړیوال سازمان د لوري کوښوي چې هغه کې راغلي چې تیر وخت کې لسلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطني نو تر کړه د اوسنی نوی نظام له لوري له کوره وشتل شوی دی او به درک شوی یا وژل شوی دی چې د سبینه مندل شوی دا ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسي پیدا کړي. دا په خرابو خرابو ردي څخه زیات دي. کوم دی لکه زمونږ سر ته د پیس خطر لامل موږ نشو کولای چې بیرته
دغه د بشري حقوقو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه. دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګری پیژنې چې هغه رښتیا هم دغه سي بریدونو ښکار شوی وي د طالبانو لرا ته ګرسته هغوی په مرموز ډول وژل شوی وي او یا حمله دره کوي؟
ډیر زیات ملګری مونږ سره تماسونه نیسي. دا هغه نور ملګرو په اړه مونږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادره شوي د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي زیاتره شکنجه شوي. د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي چې ولې تاسو د کورنیو غړي په نظام کې یو ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظامي برخه کې نو دې کې معلومات نظر د نورو منابعو نه مونږ ته زیات را رسېږي ځکه چې مونږ په مستقیم اندازو سره په تماس کې چې د هرې پیښې نه مونږ خبر راکړي. موږ ته ډېر زیات معلومات چې په همدې خاطر باندې موږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره.
بلې. او تاسو هلته په هند کې سفارت ورغلی ځواب مو نه دی ترلاسه کړی؟ د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی؟ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې سته. د دوی دروازې مو ور ټکولې دي. دوی څه وایي درته؟
د افغانستان د پخوانی پوځ یو افسر رحیم الله چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي دوی په هند کې خپلې د زده کړې دورې پای ته رسولې دي او اوس په بې برخلیکه حالت کې دي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
متحد ایالات وایي هیڅ سرتیری به د بی پیلوټ الوتکې د هغه هوایي برید په اړه حساب ورنکړي چې په اگست میاشت کې په کابل کې وشو او د یوې کورنۍ لس غړي په کې ووژل شول. د پنټاګون ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل د ملي دفاع د وزیر او نورو پوځي چارواکو چې د دې پیښې د څیړنې لپاره ګمارل شوي وو هغه توصیه تاییدوي چې په کې د حساب ورکولو هیڅ لارښوونه نه ده شوې. خو د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ چې د عاملانو د مجازات غوښتنه کړې وه اوس وایي نشي کولی د امریکا په څیر نړیوال ځواک سره په شخړه کې ښکیل شي.
له نږدې څلور میاشتو وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا هیڅ چارواکی یا همسرتیری به په کابل کې د اګست میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه حساب ورنه کړي. د پینټاګان ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ ناوخته رسنیو ته وویل د ملي دفاع وزیر لویټ استین د جنرال کلارک او جنرال مکنزی چې د دې پیښې د څیړلو لپاره ګمارل شوي وو هغه توصیې تایید کړې چې په کې په دې عملیاتو کې شامل هیڅ چارواکی او سرتیری حساب ورکولو ته مجبور نه دی. خغلی کربی زیاته کړه که دوی په خپلو څیړنو کې داسې څه موندلی وای چې په دې عملیاتو کې کمزوري رهبری، ناغیړي او یا هم د مجربانو په څیر عمل شوی وای څیړنې به بل ډول پیل شوی وای.
که وزیر باور درلود چې د اگست په 19مه د شوي هوایي برید په اړه ځواب ورکونه اړینه ده خامخا به له دې ډول هڅو ملاتړ کاوه.
د پینټاګان ویان د امریکایي نظامي چارواکو له قوله وایي د برید یو غموونکې تیروتنه وه او قصدن یا هم د ناغیړۍ له امله نه دی شوی. د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په وروستیو کې د اګست په 19مه امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په وسیله د کابل هوایي ډګر ته نږدې یو موټر په نښه کړ چې څو تنه پکې سپاره وو. دا برید د هغه خونړۍ حملې دوه ورځې وروسته وشو چې د کابل د هوایي ډګر په یو دروازه کې وشو. مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه او د دیارلس امریکایي عسکرو په ګډون پکې 170 تنه ملکي افغانان ووژل شول. امریکا لومړیو کې په دې باور و چې دا موټر د داعش اړوند وسلوالو دی. هغه باور چې اوس ناسم ثابت شو موټر هم د داعش وسلوالو نه بلکې د یو مرسته کوونکي وو. متحده ایالاتو له دې پیښې وروسته یو پلاوی وټاکه څو دا قضیه وڅېړي. د قرباني شوې کورنۍ یو غړی ایمل احمدي چې په دې پیښه کې یو خوری او یو ماشوم وژل شوی ازادي راډیو ته وویل دوی د پیښې عاملانو ته د سزا غوښتنه کول او لای هم کوي خو که امریکایي نه غواړي دوی نشي کولای له زبر ځواک سره په شخړه واوړي.
امریکا یو زبر ځواک دی موږ نشو کولای پر وړاندې ودرېږو. موږ څو ځلې وویل هغه کسانو چې دا کار یې کړی باید مجازات شي څو راتلونکي کې دا ډول کار تکرار نه شي. خو دا ځل امریکا وویل دا کسان د مجازاتو وړ نه دي.
په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وایي هېواد امریکا ته د دې کورنۍ د لیږد په اړه ژور فکر کوي. هغه غوښتنه چې قرباني شوې کورنۍ هم له دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې کړې وه. له دې وړاندې هم د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مکنزی د اګست د 19مې پیښه یوه غموونکې تېروتنه بللې وه. دا برید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو په وروستیو ورځو کې او په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو 14 ورځې وروسته وشو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
له ازادي رادیو خبرونه اوري د افغانۍ د ارزښت لر اټیټېدو وروسته لننګرهار راپورونه وایي چې د خوراکي موادو د پلور ګڼې هټۍ تړل شوې دي. سوداګر وایي اوس مهال به ثابت نه دي نو غوره ګڼي چې هټۍ بندي وي. عام خلک شکایت کوي چې د خوراکي موادو د هټیو د بندیدو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همدارز وایي چې چارواکي بای نه کنټرولوي. د ښار په یوه څنډه کې یو څه په یوه بیا او په بله برخه کې په بله بیا پلورل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
لتیری اورځ راهي چې کله چې ډالر د افغانیو په وړاندې باندې په بیساری ډول باندې لوړ شو، د نګرار په مرکز جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو ستر پلورنځي چې دی دا وټړل شو، د مالکانو لوري نه د پلور د مرکزونه وټړل شو. دلیل دا و چې سوداګرو ویل چې دوی عموما خریداري چې دا په ډالرو باندې کوي او بیرته پلور په افغانیو، او نرخونه چې دی دا په ثانیو کې تغییر کوي، نو دوی نشي کولای چې په دغه حالاتو کې پلور وکړي، ځکه دوی له جدي خساري اقتصادي تاوان سره مخامخ دي. په ښار کې زیاتره هټۍ چې دي هغه د مشتریانو په مخ باندې تړل شوی دي، او چاته سودا نه ورکول کیږي. عام خلک وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې کاروبارونه په ټپه باندې ولاړ دي، په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی، کار نشته دی، دغه حالت چې دی دوی له جدي ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. بل موضوع چې خلک یې وایي هغه دا ده چې په نرخونو باندې کنټرول نشته دی. لږ تر لږه 13 ورځ سهار یوه 8 کیلوی بوري وړه چې دي دا په 2500 افغانۍ باندې خلکو اخیستې، خو ما خام دغه نرخ لکه تلګه 3300 ته ورسید. نن چې دغه نرخ 3200 3300 کې چلیږي، دغه سی وړي دغه سی نور د ژوند نغ لومړنۍ ارتیا ویچلي. دا نو پټوله کې دغه یو جدي ستونزه ده چې خلک ورسره مخامخ دي، او د نرخونو کنټرول خلک وایي چې د نرخونو کنټرول هیڅ نشته دی. د خار په یو برخه کې ځین شین په یو نرخ باندې خرڅیږي، د خار په بل برخه کې ځین شین په بل نرخ باندې، او هیڅ څوک مسؤلین هم دغه حالت ته ځوابګوی نه دي او ځوابوین کې نه دي. موږ هڅه وکړه چې دغه مسایلو په اړه باندې په جلال آباد کې د مسؤلینو سره وغږیږو، خو دوی زموږ ما اړیکا ځواب نه کړه او ونه توانید چې دوی سره
د افغانۍ د ارزښت لر راټیټېدو وروسته په ننګرهار کې د اړتیا وړ موادو د هټیو د بندېدو په اړه راپور مو اورېده. له کابل، هرات او ځینو نورو ولایتونو څخه وروسته په غزنی کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې ثبتېږي، خو بیا هم د دې ځای ډېری اوسیدونکي د کووید-19 واکسین نه لګوي. دوی په دې باور دي چې دغه واکسین بېلابېل جانبي عوارض او زیانونه لري، خو د روغتیا متخصصین دغه واکسینونو لګول اړین ګڼي او وایي دا ګټور درمل دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاری لګول او ډار جانبي عوارض په کووید-19 بې باوري بهرنۍ دسیسه او داسې نورې کلیوالي او پیتاوي ګنګوسې دا هغه ګنګوسې دي چې له امله یې د غزني ډیری اوسیدونکي د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدورۍ بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې سا اخلي. حبیب الله د غزني ښار اوسیدونکی یو شاوخوا 40 کاله عمر لري، د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډیر خلک په خارجانو باندې بي اعتماد دي، معلومه نه ده دای څه جوړ کړي. باج خلک وایي دا دي انسان مردانګي ضعیفوي، باج خلک وایي شنو جانبي عوارض پیدا کوي، او باج خلک بیا وایي څه داسته دا څه ده نور تکلیفونه جنجالاتيږي. باج خلک یې کوي او باج نه کوي، او ډیر خلک د کورونا ته توجه په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډیر اخیده په دې باندې نه لري.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوی او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو غواښونکو او وژونکو بولی، خو د غزنی ځین نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجری چې لنوم اخستلو څخه ډډه کوي، خو خلکو ته د لګولو سپارښتنه کوي. نو موړی وای زما په نظر ګټه به زیاته وي.
ولا هدا د خلکو خپل کې د وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. بوسي ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دسی ولې نه لري، هغه به نو دې ته معلوم وي.
او خلک وایدا بدن کمزورې کوي، د دې کافرانو شاید د دې دلته مسلمانان ضعیف کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
روغتیاي ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیانې ګټې زیاتې دي. د امنه روغي متخصص ډاکټر نظر ولی زاده:
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده، همدا وجه ده چې نه تنه د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکه لري. عوارض جانبي به لري ټول دوای په مجموع کې، ولی دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړې دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایروس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بلل یاده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایروس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسیدونکي کورونا وایروس بابېزه د غربي نړۍ د سیسه او رشخان ګڼي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه. نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه خبرو. د شیبه اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مرستیاله وای په تیرو څلورو میاشتو کې له افغانستان څخه تر سلو د زیاتو هغه وژنو ریپورتونه ترلاسه کړي دي چې له محاکمې پرته وژل شوي دي. ندا الناشف په خپل نننۍ وینا کې ویلي دي چې لک تر لګه د دوا ویادي وژنو مسول طالبان دي. د طالبانو د حکومت یو ویاند خغلی وسیق ازادۍ راډیو ته دغه ریپورت رد کړه. وی ویل چې د دې ریپورت معلومات بے بنسټ دي. نن په کابل کې د یو مین چاودنې لک تر لګه یو کس وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. دا هنګری چارواکی وایي د سربیا پولیس ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې وته نه پکې وژل شوی او څلور نور پکې ټپیان شوي دي. ایران د 2015 کال د اتمی تړون مقابل اړخونه تورن کړي چې په وینای د ایران د ملامت خودل لپاره ټینګار کوي. دا ورسلاغه ده چې د ایران سره د دې اتمی تړون د بیا شوندې کولو پر روانو خبرو کې خکیلو اروپایي ډیپلوماټانو ویل تهران نوی وړاندیزونه مطرح کړي دي چې د دې تړون سره اړخ نه لګي. او په ډنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکي وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به په دغو هیوادونو کې د کورونا ډېرې پیښې د وایروس د نوې بڼې اومیکرون وي.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ او ورپسې بشري او اساسي حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي اونیس پروګرامونه خپرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
د ریګنیونی دوه ورځېنی سیالۍ نن سه شنبه په کابل کې پیل شوې. د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش ریاست سرپرست نظر محمد مطمئن دغه سیالیو د پیل پر مهال ویل چې د ریګنیونی په دغه سیالیو کې به 216 تنه ریګنیونکي د کابل ولایت له شپږ وشتو کلبونو څخه سیالي وکړي. کاغلی مطمئن وایي په افغانستان کې د ورزش لپاره چاپیریال او امکانات برابر دي او په بهر کې له افغان ورزشکارانو یې وغوښتل چې خپل هیواد ته راستانه شي. د دغه سیالیو موخه د غیګنیونې له ملي لوبډلې څخه د ملاتړ لپاره د غوره غیګنیونکو څیرو انتخاب بلل شوی دی. یادې سیالۍ د ملي اولمپیک کمیټې په جمعني اعظم کې پیل شوې چې ویل شوی په ورځنی ډول به یې څه باندې 2000 کسان ننداري ته ورځي. په کابل کې د فوټسال سیالیو په دوام نن د الف ګروپ درې لوبې ترسره شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناواک نن سه‌شنبه ازادي رادیو ته ویل په لومړی لوبه کې د حبیبیانا فوټسال لوبډلې وکړای شول 15 د دوو پوړاندې جهیش لوبډلې ته ماتې ورکړي. په دویمه لوبه کې سولې لوبډلې 12 د دریو پوړاندې د سرکسازۍ لوبډله لمخې لري کړه. او دغه سیالیو په دریمه لوبه کې هم سلسال لوبډلې 3 د دوو پوړاندې مخابراتو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کابل فوټسال سیالیو لیگ چې پرون دوشنبه پیل شو 25 لوبډلو پکې ګډون کړی چې په څلورو ګروپونو کې سیالي کوي. او د فوټبال په ډګر کې د منچستر یونایټډ لوبغاړو او دغه کلب د څو روزونکو د کورونا ټست مثبت ختلی او د لوبو له دوام راګرځول شوی دی. په اروپا او بریتانیا کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په ډیریدو سره د انګلستان فوټبال غوره لیگ سیالیو کې د شاملو لوبډلو د 240 لوبغاړو د کورونا ټست مثبت ختلی. دغه 240 لوبغاړي د برایټون، تاتنهام، لستر سیټي، منچستر یونایټډ، استون ویلا او نورویج د لوبډلو لوبغاړي دي. له همدې امله دغه لیگ لپاره د چمتووالي لړۍ او د ځینو لوبډلو ترمنځ سیالۍ هم ځنډیدلې دي. وړاندې تر دې د یکشنبې په ورځ هم د برایټون او تاتنهام لوبډلو ترمنځ د فوټبال لوبه له دې امله وځنډول شوه چې د یادو کلبونو د لوبغاړو ترمنځ د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې وې.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زمور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
قدر من دوستانو د نشي توکو پر ضد د مبارزه د ادارې په خاني کارکونکو وایي چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه وګړي موتاد دي. البته دا شمیره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوې و. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته، خو طالبان هغه موتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو بچې عام خلکو ته مزاحمت کوي. په نشي مواد روګ دي خو تر یو حده روغتونونو او نورو پوښلو ځایونو ته ولېږدول شول. خو خبر یاست چې د نشیانو کورنۍ په تیرې بیا میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
هم چې کور ته راشي جنګ را سره کوي، خپل د کور خرچ هم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده، قیچي باندې وهلی وم، دا لاس مې وسایبي دی.
افغانستان کې د میشتو باورونو لمخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه و مسولیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله یې چې میړه په نشو اخته شي، بیا نش کوی چې د ځان، میرمنې او بچو لپاره ډوډۍ پیدا کړي، نو د کورنۍ د لګښتونو دروند پیټي د ښځو په اوږو بار شي. له یوې خوا نیستۍ او نادارۍ، لبل لوري بیا موتاد سړی سره په لوی غم اوختی وي. د کابل اوسیدونکې نرګس ته چې د 5 ماشومانو ساتنه ور په غاړه ده، وایي میړې بدو ملګرو په نشه اخته کړ.
خراب انډیوالان سره کېنستو چې دا موتاد شو. اول خو د 12 کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه. هم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي، پیسې را ناخلي، پلم چې کار ته راځم از ما سودا کور ته چې ماشومان سره می جنگونه کی.
نرګس وایي د خپل وړو ماشومانو لپاره د موتاد سړی هر ډول ظلم ته غاړه ږدي، وهل ټکول تیریبي، لوګي، تندې، درد، رانس په پټه خلص غمي. میړی ورته وایي ک دته د نشي موادو د اخستلو لپاره پیسې پیدا نکړي، بچي ور ناخلي دا د پلار کور تلیکي.
هر شي چې مخ ته پروت په مغې باندې گذار کوي دا باندې د خپل اولادونو د خاطر مناسم چې ماشومان مې به مکتب او به دغه پات کیږي. ډیره می تهدید یار وخت تهدید کړي، مخزو د خپل ماشومان د خاطر وال ټکول می تیر کړي دي. نیمه وخت زه خود دغه کار کوم وای چې خوشاله کینه کني خوشاله هر طرف ته چیزی وی لار شه. بچیان میم خی چی نه زمام تا خود پلار د کور نه ندری او ما شما خود زما د ستا خو نه دغه سی زم غلی نشم وال تکول تیرو ما شما نه ز نه پریدم چې د سی پلار سره زندگی وکي.
یو خو کسان وی چې ورسته په نشو اخته شي، خو زینی کورنۍ بیا سره لدی چې پویږي چې زوی موتاد دی، د دې لپاره چې ځان ور نه خلاص کړي واده ورته کوي. په دې ډول خپل ټول مسولیت د یوې میرمنې په اوږو باروي. د کابل اوسیدونکو اجمل وایي چې په نشه یي موادو اخته کس ته واده کول یا لور ورکول له جلې سره لوی ظلم دی.
زما په نظر لومړی هغه کورنۍ چې غواړي خپل لونې واده کړي، لومړی باید په دې ځان ډاډه کړي چې خپل لور چې چاته ورکوي هغه باید معتاد و نه اوسي. دا د ستونزې تر ټولو هغه اساسي د حل لاره کېدلی شي. معتادین اس د دې وړتیا نه لري چې واده وکړي او یا د کورنۍ مسولیت ورته ورپغاړه شي.
د نشي سړی میرمن او ماشومان په ټولنه کې هم د خلکو سپکې سپوري اوري. دومره پټي تسترګ ورته کتل کیږي لکه دوی چې د کورنۍ نارینه موتاد کړی وي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ټولنې دا ډول چلند په نشو د اخته کس میرمن او ماشومان ان په ځان باندې بې باور کړي. دوی فکر کوي چې یو بیکاره او اضافه وګړی دی.
امن محیط او د والدینو مثبت کړوړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغیز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخرب اغیز لري. اول د ناهیلۍ احساس، یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې، په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وشي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې، په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بللي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس، ډیر کله معتاد انسان مېرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوخت دی په دغه ځان شرمنده احساسي. څلورم هم د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس پښتون لمنځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی، پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. خپل په معتاد کس هم څوک باور نه کوي، ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نشي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کس را ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د دوست په خبره د معتاد پر میرمنې او ماشومانو لر رواني اړخه هم لوی بوجوي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي کله چې د انسان روان تر فشار لاندې وي د ژوند ټولې چارې ګډې وډې شي. دا چې معتاد وګړی خپلې میرمنې سره د ښو اړیکو پر ځای تاوتریخوالی کوي، په دې کار سره بې شمېره رواني زیانونه ور اړوي.
عاطفي اړیکې کاملا صدمه ویني، ځینې ذهني ستونزې پیدا کیږي، ځینې سوالونه پیدا کیږي. دا هغه څه دي چې ګډ ژوند په اصطلاح په ملا کې ماتوي. بل مورې چې ډېر مهم ده، هغه ټولنیزې اړیکې دي. هر هغه میرمنه چې د یو معتاد میرمنه ده، هغه آرامش، هغه احساس او هغه رابط چې پخوای لرلې یا پخوای درلودلې نور خلکو سره نورې نشي ساتلی. یعنی یو معتاد کورنۍ له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له جنسي اړخه، له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډېر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پرې باسي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور له ټولو هغو کسانو څخه چې د کار او کسب زمینه برابرولی شي غواړي چې د معتاد کس د کورنۍ غړو ته د کار ورکړي. همداراز له حکومت څخه هم تمه لري چې په نشه د اخته کس درملنه وکړي او اولادونو ته یې د ډوډۍ پیدا کولو اسانتیاوې برابرې کړي. د مخدره موادو قاچاقبرانو ته هم وایي چې که چیرې د نشه یي توکو لیږد را لیږد بند نه کړي نو خپل اولادونه یې هم ورباندې اخته کیدلی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړي، په پیل کې وایي چې معتاد له ځان سره ټوله کورنۍ د بربادۍ پلوری بیایی.
مشکل داره چه دوی دا فامیلیونه دی، دوی بچیان دی، دوی دا تعلیم، دا درس، دا نفقه. خصوصا دست دیر خلق دی چه کورونو که میرمن سواد نلری، تعلیم نلری، داقه مثلا 15-16 و بچیان کور که لری، اقا بچیان خواده نفقه غوری اخدا، میرمن بی سواد دا کار نلری، چه شو که؟
دوی پیو بلا دنیا که دی مسئولیت احساس نکه بیا چه کور ترسی، له چار چلان نه راتوایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط شي. بیا خو دوی عقل او فکر هم کار نه کوي، بیا چې کار ترشی بیا خوشونات دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی. که اته د څه خلک مالی دي دي چې مخبل مایندې باندې فشار راشي چې مات پیسې راک او مجبور دی، هغه مجبورې منطق ته زمنګ پدې د قبلا کې دوی منزل کې دوه زامن یو ټول دواړه موتاتو بس مور باندې به فشار راچ او چې سر کا پیسې راک چې منګه وی بیا هغه بیچاره بس کول مجبوریت نه به ک نور څه نو پیسې به پیدا نه کړی غریب خو زړه خسوه هغه بیچاره ولا خپل ماته قصه وکړه ولا تلا می خرڅ کړل مجبور مایزه کچی و بشرمی که بیایی که وحل که اتا شیشه ماته ای دقیقه دالی جونو شیشه ماته کرلی.
تا سوالت چگرنه ای چی پدی ورسته او که والی اقا کسان چی نشو باندی روک دیدیش میری زیاد سد؟
سو کالای مثلا 55 کالای مخ که اقی وقت که دقیقی رویونو چرس و دقشاین باندی چوک نو مانا باندی منو پویده لویس نم وو اصلا خلویق 55 کالای چی دا جنگون دی وطن تر آقلن دغه شیان سره خلق دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی دی. دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خوا دا شی نو یو دوا ته پرې کچا یو شی ګوګنار کړ نور د سه مسائل نه و چې فابریکې دی جوړ شي او دا مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشئی مواد او کارکیل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب؟ آیا د سه ورځ برانه سي چې خپل هم د سه یو زیان وکړي چې بیا خپل کار باندې پښیمانه وي؟
مثال موږ لرو وای چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفاد لپاره، د ګټې لپاره، د پیسو لپاره، دغه تجارتي مسایلو لپاره چې دوی ته په دغه لار کې هغه راځي، یو مفاد به راشي، پیسې به پیدا کړي، ګټه به وکړي، په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي. داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې، ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کوي حتما هغه تربیه مه هغې نه اخلي، بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي، روږدي به شي. څنګه دې وکړل هماغسې به ورېبي. د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په ډیرانونو کې پراته یي او سرونه یې ببر او په بده ورځ پراته یي، آیا دای به خپله بیا رنځ نه وړي؟ خامخا به دی به په ټولنه کې ناارامه پاتې وي. کله د ده په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهېږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي را ورسېدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي، دوی طبعاً په کور کې میرمنې لري، بچي لري، اوس خو نارینه معتاد شوي دي، د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي یا د اقل د سبا او د بېګای عمرې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده، منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي، دوی به تعلیم ته ضرورت لري، تربیه ته ضرورت لري، او په څنګ کې د ټولو نه مهمه ده چې د هغوی د ولګي او د بيدستۍ غم باید وکړي. پروژې په شکل یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلاله نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
موږ د معتاد وګړي د کورنۍ اقتصادي ستونزې د طالبانو له مرستیال ویان احمد الله وسیق سره شریکې کړې. نوموړی وای
په لومړی سر کې د معتادین یا په مخدره موادو باندې سرور دي کسان غوی له سړکونو څخه او له نورو پارکونو د ځایونو څخه راغون سوي دي او هغه ځایونه ته وړل سوي دي چې د علاج وسی او ملجای وسی او له هغه وروسته بیرته د دې جوګه سي چې د خپل کورنۍ د احتیاجاتو د پوره کولو د لپاره کار وکړي، روزګار وکړي، او د دې ترڅنګ د کورنۍ د لپاره ځینې داسې برنامې سته، مؤسسات سته، له هغوی سره موږ په تماس کې یو، کوشش کوو چې بیرته دغه مؤسسات خپل هغه برنامې و حرفوي کورسونه درسونه پیل کړي چې په کلو باندو کې پخوا دې ترسره کول، تر څو زنانه هم وکولای شي دغه حرفوي درسونه کې برخه واخی او لا غیلار څخه به د خپل کورنۍ احتیاجات پوره کړي. موږ زیات کوشش کوو چې په دې عرصه کې ډیر زیات خدمت وکړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې نشه د ځان، خځې، اولادونو او ټولنې بربادي ده. د کورنۍ غړي له دې زهرو څخه وژغوري تر څو ځان، میرمن او بچو ته لوی سرخوګی نشي. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو، له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لاښوالي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 41 شپږ سوه یو. تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اساسي او بشري حقوق سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم هيله د چټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. دوستانو په دې خبرونه کې د انتخاب په حق باندې غږیږو، چې درون ملما هم لرو، چې محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړی او همدارنګه مدني فعال، دوی ته په پیل کې خراغلاست وي اصولي سپ تاسو ته خراغلاست وي او خپل پښتنې به مطرح کو. د انتخاب حق البته یعنی کدی علمی نظر حقوقی نظر را ته تعریف کړی نو خبوی
ډیره مننه راځو دې ته چې د انتخاب حق د حقوقي نقطه نظر او د علمي نقطه نظر څخه تعریف کو، چې د علمي نقطه نظر د یو شی یا یو کس یا یو چیز را ایستل دي د غشانو یا کسانو یا چیزونو له مجموعه څخه. که چیرته موږ وګورو یو انسان په خپل روزمره ژوند کې د مختلفو شیانو چیزونو او کسانو سره مخ کیږي، چې دای د هغو څخه بعضې شیان انتخابوي چې دوی ته په نظر ښه راځي یا دوی ته په نظر مفید ورته تمامیږي، نو دا د علمي نقطې نظره د انتخاب د حق تعریف و. او بل که راشو د حقوقي نقطې نظر څخه یې تعریف کړو، نو هغه دا چې د یو کس یا یو شی یو څیز را ایستل دي د دوی شیانو د مجموعې څخه، چې هغه به د داخلي قوانینو یا په هیواد کې د ناپېزه قوانینو او که چېرته اسلامي هیوادونه وي د اسلامي شریعت یا د اسلامي قوانینو خلاف به دا شی نه وي او د هغو په مقابل کې به کوم وده یا اخلاقي مسؤلیت موجود نه وي.
کورودان اصولي صاحب، راځو محدودیتونو باندې به وغږېږو، چې آیا د انتخاب حق محدودیتونه هم لري؟
نو اختیار چې د محدودیتونه لري، په مکمل ډول انسان نش کولای چې د سزله وغوړي هغه تر سره کړي، د خپل د اختیار حدود لري په جامعو کې، د هیوادونو په قوانینو کې، د هیوادونو په پورپونو کې، د هیوادونو په مصاحبو کې، چې همدغه د اختیار حدود، همدغه قوانین، همدا اروپادات، همدا مذاهب ټاکي، چې د غوڅخه انسان نش کولای چې سروي انسان د غوڅخه په خوړوي، ځکه په کوم سیمه کې، کوم هیواد کې چې کوم خلک اوسېږي، هغه د همغو قوانین او اروپادات او د همغو خپل مذهب تابع وي. که چېرته یو شخص دغې څخه لوړ لاشي، نو هغه ټول خلک بد پرې وایي، حتی د قوانین په اساس باندې جزا ورکول کیږي، چې په دې اساس مدني مسؤلیت او جزایي مسؤلیت او همدارنګه اخلاقي مسؤلیت ورته متوجه کیږي. نو اختیار دی محدودیت لري، انسان په مکمل ډول نش کولای چې دوی هر څه ترسره کړي زلې وغواړي.
البته دا به هم پښتم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه سوال شوی دی.
ګوره که چیرته مو د افغانستان نافذه قوانینو او یا ملي قوانینو او نړیوالو قوانینو یا اسنادو ته، یا چې د افغانستان نافذه یا د افغانستان ملي قوانین، اساسي قانون، جزا کود، مدني قانون، تجارت اسلامه او نور قوانین، او همدارنګه نړیوالو اسنادو ته د بشر حقوقو خپلواک اعلامیه، او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون چې په 1968 کال کې رامنځته شوی وګورو، په دې کې به موږ یو مشخصه ماده د اختیار په برخه کې پیدا نه کړو. مشخصا نه دی واضح شوی چې د اختیار په برخه کې یو ماده راغلی وي چې هلته د اختیار مکمل ډول پکې واضح شوی وي، خو د نورو موضوعاتو په یادونو سره اشاره ورته شوې ده، چې لکه د مثال په ډول د بشر حقوقو په نړیوال اعلامیې په درویشتمه ماده کې وایي، هر څوک حق لري چې کار وکړي، او دوی د کار په ټاکلو کې اختیار لري، چې دوی خپل ځان ته هر کار انتخابوي، دوی اختیارمند دي. چې همدغه ماده د افغانستان په اساسي قانون کې هم ځای پیدا شوی ده، او هلته هم ټولو ته اختیار ورکړل شوی ده چې تاسو د کار په انتخاب کې اختیار لري چې کوم کار انتخابوي.
او همدارنګ د انتخاباتو برخه کې کوم مواد شتون لري چې هر څوک کولای شي چې ځان انتخاب کی او یا بل ترایو کاری په دې کې اختیار لري چې ترایو ورکی په ترایو کاروي کارا کاروي د خپل ځان انتخابوي بل ترایو ورکوي. دا نو د افغانستان په اساسي قانون د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه او د مدني او سیاسي حقوقو په کنوانسیون کې شتون لري. همدارنګه د تورت ډیر موضوعات په دې قوانینو کې شتون لري. خو د افغانستان مدني قانون په 392 ماده کې خپل د حق د کوم وخت چې حق منابع دوی ته تشریکوي د حق منابع دوه برخو ته ویشي چې یو حقوقي تصرف ته او بل کې حادثه ده او د حقوقي تصرف ته خپل لسې وایي چې د انسان په د ارادي سره یا په اختیار سره رامنځته شوی ده خپل یو اختیار د حقوقي تصرف ته یعنی د انسان په ارادي سره یو کار تر سره شوی وي هغه خپل حقوقي تصرف یا د انسان په اختیار یا په ارادي سره په اختیار سره رامنځته شوی وي تصرف بل کی چې دلته خپل په د مدني قانون په مشخصه ماده کې خپل هم د اختیار په برخه کې شخص حقوقي تصرف ته یادونه شوې ده.
کوربدان ارزو اسلام ته البته د اسلام نظر به هم وسېډو چې په اسلامي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوی دی کنه؟
د اسلامي شریعت په کتابونو قوانینو کې د انتخاب د حق په برخه کې مختلف موضوعات مطرح شوی دي چې خپل الله جل جلاله په مبارک کلام قران کریم کې د سورته یاسین کې فرمایي چې واتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون، یعنی دوی انتخاب کړل نور معبودان او چې امید چې دوی ته به ګټه ورسی. په دې کې الله جل جلاله د انتخاب حق برخه کې فرمایي چې تو یعنی انسان چې انتخاب لري انتخابولای شي نو دا خلک چې دوی خپل انتخاب کړی دي امید چې دوی ته به ګټه ورسوي. او بل ځای کې فرمایي چې ان لکم فیه لما تخیرون، په هغه دنیا کې چې هر څه تاسو غواړئ هغه تاسو ته ورسي، یعنی تاسو چې هر څه غواړئ دا یو انتخاب دی په دنیا کې چې تاسو هر شی هلته انتخابوي نو هغه به تاسو ته ورسیږي. همدارنګه په اسلامی شریعت په نورو کتابونو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک او احادیث او نورو فقهي کتابونو کې د انتخاب حق او برخه کې مختلف موضوعات شتون لري. خو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په اسلامي شریعت کې هم انتخاب حق محدودیت لرونکی دی چې هغه محدودیت لري چې ته خپل حد څخه به اخوا نه اوړي.
اها مننه کوم اصول سیب چې د البته د ملي او بین المللي قوانینو په اړه مهم رڼا واچوله، همدارنګه اسلامي قوانینو په اړه هم مکلفیتونه ته چې حکومتونه څومره مکلف دي چې خپل وګړو ته د انتخاب د حق په تامینولو کې زمينه برابر کړي.
حکومتونه ډیر مکلفیت لري چې خپل خلکو ته خپل افرادو ته په مختلفو برخو کې چې کوم له دوی د دوی هلته علاقه ده هلته زمینه سازی وکړي، هلته هغو خلکو ته چې خلک کوم شي سره علاقه لري هغې ته دندې هغې ته ځایونه هغې ته کارونه پیدا کړي. نو دا هلته د حکومت غټ مکلفیت ده. نو انسان په خپل ژوند کې د مختلف و انتخابونو سره مخ کیږي، لکه د تحصیلاتو لپاره چې دوی غواړي چې تحصیلات وکړي او د نور دندې په ټاکلو کې او همدارنګه د یو وظیفې پیدا کولو کې چې هغه خپله خلک دوی انتخابوي د انتخاب په اساس باندې دوی ورځي. نو په دې برخه کې دولتونه غټ مکلفیت او کلک مکلفیت لري چې دوی ته باید د دې زمینه مساعده کې چې خلک ناهیلي نه کړي او خلکو ته هوډ ورکړي خلک نور هم تقویه کړي.
ډېره زیاته مننه اصولي صاحب کور ودان. که په پای کې راته خپل پیغام وړاندې کوي د انتخاب د حق په اړه. خبابي
زما پیغام دوستان ته دا چې کله چې دوی انتخاب کوي په انتخاب کې باید دقیق اوسیږي. په انتخاب کې د چا څخه ترس مه لرئ، مشوره ورسره وکړئ خو ترس مه لرئ. د ترس ته چې زموږ زیاتره مشکلات یې موږ ته مخې ته راوړي دي او زموږ ډېر پلانونه یې خراب کړي دي. او کله مو چې د چا سره مشوره کوله، مشوره یې د هغو خبره د ځان تحمیلوئ مه، پوکې فکر کوئ، وروسته د فکر نه یو شی انتخابوئ.
ډیره زیاته مننه اصولي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه او په خپرونه کې راسره وی کور ودان. درنو دوستانو، دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خپرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا چې تاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاس پارم. الله مو مل شي.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.